ماسپښین 12 بجې شوې د ازادي رادیو د دې ساعت په خبرونه کې زه احمد شیبر له تاسو سره هم هرکلی مو کوم. د خبرونه په منځني صف 12 بجې نیمه په ټوله افغانستان کې او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد په لاله مو غزنی شهرونو کې د فم په 15 صف اوریدل شي. د دې ساعت د خبرونه لویه برخه ازادي رادیوي ادبي مجلې ته بیل شوې ده. خو په پیل کې خبرونه لرو. جانقه علي کوزي اوروي.
په کونړ ولایت کې دینی عالمانو قومي مشرانو د پاکستان د توغندیو بریدونه وغندل. د بلخ ولایت مستیفو وایي که سوداګر او نور کسان مالی ورنکړي درې برابره به جریمه شي او د روسي جمهور رئیس تاجکستان ته رسېدلی. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. په کونړ ولایت کې یو ځل بیا زیات شمېر دینی عالمانو او قومي مشرانو د پاکستان لخوا د توغندیو بریدونه وغندل. له افغان دولت او نړیوالې ټولنې څخه یې وغوښتل چې د پاکستان بریدونه باید بند کړي. ونډه د پنجشنبې په ورځ په اسد آباد کې د سعادتو شورا جوړه کړې وه او قومي مشر سید محبوب پاچا وویل پاکستان په افغانستان کې د شوروي اتحاد په خلاف د جهاد پر مهال له افغانانو سره مرسته کړې وي، خو په مقابل کې افغان مجاهدینو د خپلو سرونو په بیه د افغانستان تر څنګ د پاکستان ساتنه هم کړې ده. پاکستان باید دا مهال له افغانانو سره له دښمنۍ نه لاس واخلي او د توغندیو بریدونه باید سمدستي بند کړي. د غونډې یو تن ګډونوال انجینر اشناګل بانډوال ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت د پاکستاني بریدونو پر خلاف تر اوسه کوم غوڅ دریز نه خپل کړی او ولسونه اړ دي چې له خپلې خاورې په خپله دفاع وکړي. د بلخ ولایت چارواکو هغو سوداګرو ته چې مالی ورباندې جاری کیږي او هغوی ورکولو څخه یې سرغړونه کوي خبرداری ورکړ. که چیرې په خپل وخت مالی ورنکړي دولت ته به د جریمې په ډول درې برابره مالیه ورکړي. د بلخ ولایت مستوفی محمد اسحاق سروري نن په مزار شریف کې د سوداګرو یوې غونډې ته وویل دولت دا مسله په پوره جدیت سره پر مخ وړي او زیات شمېر کسان له مالی ورکولو څخه ډډه کوي. سروري زیاته کړه یو شمېر کسان جریمه شوي هم دي. د بلخ ولایت مستوفی د غرازو ویل د تیر کال په نسبت سږ کال د دې ادارې عواید په 50% زیات شوي. افغان چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې نوی کابل بانک په شفاف ډول خصوصي سکتور ته وسپاري. د افغانستان بانک رئیس نورالله دلاوري پرون په هغې غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه د کابل بانک د شتمنیو په اړه معلومات ورکړل. د دلاوري په وینا کابل بانک اوس مهال د څه باندې 1500 میلیونه ډالرو انډول شتمنۍ او جایدادونه لري. د مالی وزارت وایي هغه سهم لرونکي چې د پخواني کابل بانک په بحران کې لاس درلود د نوي کابل بانک د اخیستو په مزایده کې ګډون نشي کولی. افغان حکومت په پام کې لري چې له پنجشیر درې څخه د کابل ښار د اوبو د کمښت ستونزه هواره کړي. په ساختماني چارو کې د جمهور رئیس سلاکار انجینیر یوسف پښتون پرون ازادي راډیو ته وویل د دې پروژې د ډیزاین کار پیل شوی دی. د ښاغلي پښتون د اټکل له مخې په دې پروژې شاوخوا 450 میلیونه ډالر لګښت راځي او د مرستندویانو د منظورۍ په صورت کې به یې کارونه په 2 کلونو کې بشپړ شي. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د تاجکستان له جمهور رئیس امام علي رحمان سره د خبرو په مقصد دوشنبه ته رسیدلی. تمه ده چې دواړه مشران به نن د سوداګرۍ او انرژۍ د همکارۍ په ګډون په دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. څېړونکي وایي د پوتین او رحمان په خبرو کې به په تاجکستان کې د روسیې د 201 نمبر پوځي اډې مسله د اجنډا په سر کې وي. د دې اډې اجاره په 2014 کال کې پای ته رسیږي. روسیې تر اوسه تاجکستان ته د دې اډې په بدل کې پیسې نه دي ورکړي، خو ویل کېږي چې تاجکستان به د دې اډې لپاره له روسیې څخه په کال کې 250 میلیونه ډالر وغواړي. دا اډه له روسیې څخه بهر د روسیې تر ټولو ستر پوځي تاسیسات دي چې شاوخوا 1000 عسکر پکې دېره دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ترکیه باندې د سوریې لخوا د توپونو ډزې چې 15 کسان پکې وژل شوي په کلکه وغندلې. د امنیت شورا ویل د نړیوال قانون څخه دا ډول سرغړونه باید سمدستي بنده شي او باید تکرار نه شي. د چهارشنبې په ورځ سوریې په ترکیه باندې د توپونو ډزې وکړې او ترکیه هم په ځواب کې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د سوریې په هدفونو ډزې وکړې. د ترکانو په حمله کې 8 تنه سوریې عسکر وژل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ترکیې ځواب مناسب او پر ځای و. په ملګرو ملتونو کې د سوریې استازي وایي حکومت له ترکیې سره په هیڅ ډول د شخړې د زیاتېدو لیوالتیا نه لري او له ترکیې سره د ګاونډیتوب ښه اړیکې غواړي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان وایي حکومت یې جګړه نه غواړي. د ترکیې پارلمان پریکړه کړې که چیرې د سوریې لخوا جګړه زیاته شي نو ترکیه دې پوځي عمل وکړي. اخوان المسلمین ډلې د اردن په مرکز عمان کې نن د مظاهرې غږ کړی ترڅو په شاهي نظام زور واچوي چې د دوی په وینا د سیاسي بدلونونو ورو حرکت ګړندی کړي. اخوان المسلمین ډله هیله منه ده چې د عربو د سپرلي لپاره راهیسې به دا د دې ډلې سره مظاهره وي. د اردن پاچا عبدالله د پنجشنبې په ورځ حکومت پلوی پارلمان منحل کړ او د اساسي قانون پر اساس انتخاباتو ته لار خلاصه کړه. تمه ده چې د راتلونکي عیسوي کال په سر کې به انتخابات وشي. چینایي چارواکي وایي د هیواد په جنوب لویدیځ کې هغه 13 تنه کوچنیان چې د ځمکې ښویېدو له امله تر خاورو لاندې شوي ول ټول مړه شوي دي. د پنجشنبې په ورځ په ژینه کلي کې د ځمکې د ښویېدو له امله یو ښوونځی او د بزګرانو درې کورونه وران شول او یو تن لا هم تریتم دی. چارواکي وایي د ځمکې ښویېدو له وجې د یو سیند اوبه ډب شوي او د شاوخوا ودانیو په مخ کې ډنډ شوي دي چې د ژغورنې چاره یې له ستونزو سره مخامخ کړي. چارواکي دغه راز وایي د ځمکې ښویېدو علتونه تر اوسه نه دي څرګند، خو په سیمه کې زیات بارانونه شوي او د زلزلې تر ګواښ لاندې هم ده. د کوسوفو مرکز پرشتینا د ښځو د نړیوال کانفرانس کوربه ده. د کوسوفو جمهور رئیس عاطفیت یحیاګا وای دغه درې ورځنی کانفرانس ته د نړۍ له بېلابېلو برخو څخه ښځې راغلي. د ښځو د اقتصادي توان د زیاتولو او د سیاسي شراکت په ګډون د ښځو د ستونزو د حل په لارو چارو خبرې کوي. مونږ له مختلفو کاري سابقو، بېلابېلو نژادونو، تجربو او د نړۍ له بېلابېلو برخو څخه دلته په پرشتینا کې راټول شوي یو چې په ګډه کار وکړو او د خپلې سیمې او نړۍ د ستونزو لپاره ځوابونه او حل پیدا کړو. مونږ به د سیمې شراکت، اقتصادي توانمندۍ مسلې حل کړو او د امنیت په برخه کې د ښځو په ونډه به هم خبرې وکړو. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د ویدو ای تړاو له لارې وویل دا کانفرانس د اقتصادي فرصتونو د رامنځته کولو، سیاسي پرمختګ او ټولنیزې برابرۍ په اړه د تفاهم د پراختیا معنا لري. کلینټن زیاته کړه موږ د ښځو مفکورو، انرژۍ او لید ته اړتیا لرو. په دې کانفرانس کې د سولو هیوادونو ښځو ګډون کړی او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو پخوانی وزیره میډلین البرایت هم پکې ده. دا وایي لکه څنګه مې چې تل ویلي، په هر هیواد کې ډیموکراسي ګرانه ده، خو په هر هیواد کې له ښځو پرته ډیموکراسي ناممکنه ده. کوسوو په 2008 کال کې له سربیا څخه خپلواکي ترلاسه کړې او د ملګرو ملتونو له 103 نوي غړو هیوادو څخه 90 هیوادونو په رسمیت پیژندلې، مګر په دې سازمان کې لا هم د یو خپلواکه هیواد څوکۍ نه لري. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري. مخکې تر دې چې د ازادي رادیو ادبي مجلې پروګرام خپور کړو، پکتیا ته ورځو. د پکتیا د مشلغو د برېښنا بند له پرانیستلو وروسته سیمه ییزو قومي مشرانو خبرداری ورکړ که چیرته د دې پروژې کار سم ترسره نشي، تر ګټې به یې زیان ډېر شي. دا بندګردیز په جنوب ختیځ کې نږدې 40 کیلومتره لرې پروت دی او پرون د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزیر اسماعیل خان پرانیست. د سیمې د ازادي رادیو خبریال داود تپان رپورټ لري.
د اوبو برېښنا وزیر محمد اسماعیل خان د لومړي ځل لپاره پکتیا ته سفر وکړ او د سفر په ترڅ کې د مچلغو بند د پرانیستې ترڅنګ ژمنه وکړه چې په راتلونکو څو میاشتو کې به پکتیا ته د انتقالي برېښنا د راوستو په اړه هم غوڅ تصمیم نیسي. د مچلغو بند د پروژې سرته رسیدو لپاره نږدې 15 میلیونه امریکایي ډالر د آسیایي بانک لخوا ځانګړي شوي چې د وزیر په خبره 2% یې د دې پیسو مصرف او 90 لا هم پاتې دي. د دغه بند په جوړېدو سره به 1000 هکتار ځمکه خړوبه او 1000 کیلو واټه برېښنا تولید شي چې د شاوخوا 3000 کورونو لپاره به برېښنایي اسانتیاوې رامنځته کړي. اسماعیل خان د بند د پرانیستې پر مهال پکتیاوالو ته وویل چې 2 کاله وړاندې باید د دې پروژې چارې پیل شوې وای، خو دا چې تر اوسه یې چارې ځنډېدلې وي د ده په خبره سیمه له امنیتي ګواښونو سره مخ وه.
نو زه تقریبا 2 کاله کېږي چې دغه پروژې امضا شوې، متاسفانه چې دوی ویل چې ناامني دي او دا تقریبا 2 کاله کېږي چې دغه پروژې وزندیدل. دغه پروژې تقریبا 3 کاله مده لري چې په 3 کاله باندې باید دای تکمیل شوی وای، خو متاسفانه تقریبا 2 کاله د دې پروژې تیر شوه. باید دغه پروژې لا اقل 30% بودیجې خپل بودیجې باید دی مصرف کړي، خو متاسفانه تر اوسه دغه پروژه مسؤول و رئیس دولت دی، تر اوسه پورې 2% د مصرف تیر شوی.
نوموړي دا هم وویل چې د دې پروژې ترڅنګ به له تاجکستان څخه رالېږدېدونکي برېښنا په اړه هم تصمیم ونیسي، خو وایې نه ویل چې ولې د اوبو برېښنا وزارت تر دې مهاله د نړیوال بانک د ځانګړو شویو پیسو له شتوالي سره سره پکتیا ته د انتقالي برېښنا په رالېږدولو کې پاتې راغلی. په پکتیا کې د دې پروژې د رسمي کارونو په اړه د قراردادي شرکت مشر انجینر حکیم د تخنیکي چارو په اړه وویل چې پخوا یې امنیتي ستونزې لرلې، خو اوس یې ټولې ستونزې هوارې شوې او لومړني کارونه به یې ډېر ژر منظم او سرته ورسوي.
عملیاتي ټیمونه تاسیس شو، پوستې ایجاد شوې، اوس فعلا عملیات سلو کې تامین ده. د ډیم د ساحې سروې پای ته رسېدلې ده. کانالونو باندې تېره ورځ سروې شروع، ریزرو ساحانې کار شروع ده. درې ټیمونه موږ د سروې لرو، څلور دستګاوې د برمې راغلي دي چې په هغو باندې تر له شنبې نه برمکاري شروع کېږي. د واورې تر اورېدو پورې انشاءالله ښاغلي وزیر صاحب ته، د پکتیا والي صاحب ته دا اطمینان ورکوو چې د کانالونو سروې هم که وضع آب و هوا ښه وه، موږ د دې پروژې سروې پای ته رسوو.
د سیمې اوسیدونکو او قومي مخورو تل تور پورې کړی چې د یادو دواړو پروژو په اړه د اوبو او برېښنا وزارت لازم پام نه دی کړی، او یو ځل بیا مشرانو په خپلو خبرو کې ویره ښکاره کړه چې که چېرته د دې پروژو نظارت په سم ډول ونه شي ښایي له ستونزو سره مخ شي. قومي مشر حاجي خواني جهاني وویل
غوښتنې خو ډېرې دي، خو موږ هغه غوښتنه چې د ولسونو ارمان دي ده، هغه د دې پروژې د کار د ښه کیفیت تر څو پورې که له هر چا سره قرارداد سوی، هغه شرکت باید په نړیوال تانډر برابر او د دې کار اول لاس کې سرته ورسي. او که چیرې دا پروژه د اول لاس یا د دویم لاس یا د دریم لاس ته ورسېده، له ګټې نه به یې تاوانونه ډېر وي، له خوشحالۍ نه به یې خفګان ډېر وي.
د یادونې وړ ده چې د اوبو او برېښنا وزیر په لاس د یادې پروژې پرانیسته په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې هم دوه ځله د یادې پروژې پرانیسته شوې، خو ولې کارونه یې لا هم نه دي بشپړ شوي.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
اوس هم د ازادي راډیو ادبي پروګرام
د آزادۍ رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفر یم. آزادۍ رادیوي مجله وړاندې کوم. د مجلې پر روانه خبرونه کې په پښین کې د نوي ادب او نوي فکر د ضرورت په اړه د یو علمي سیمینار ریپورت اورئ.
لبده مرغه پښتو تر اوسه لا د روایت په چوکاټ کې باندې ده، چراغ دود ډیر کې رڼا کم ده.
استاد نجیب منلای د ایتالیایی ادب د تر ټولو مشهور شاهکار الهی کمیډی پر محتوا رڼا اچوي.
هغه خلک چې انسانیت سره یې ښه کړي دي، هغه خلک چې د نورو سره یې ښه کړي دي، د هغوی قدر نه کول د ده په ارزښتونو کې تر ټولو بدترینه ګناه دغه ده.
درې خواږه حکایتونه او نور مطالب هم لرو. اول پام وکړئ دو فرهنګي خبرونو ته چې هاجره مراد لولي.
په کابل کې د ځوانانو د راک موسیقي دویم فیستیوال جوړ شو. په دغه درې ورځني فیستیوال کې چې د تیرې چهارشنبې په ورځ پیل شو، لومړۍ ورځ یې یوازې نجونو او مېرمنو ته بېله وه. د فیستیوال په دویمه او درېیمه ورځ د راک موسیقي په افغان هنرمندانو سربیره یو شمېر امریکایي او سریلانکایي هنرمندانو هم خپلې راک سندرې واورولې چې هرکلی یې وشو. دا یادولو وړ ده چې د ځوانانو د راک موسیقي لومړی فیستیوال تېر کال په کابل کې جوړ شوی و. د افغانستان د ژورنالستانو اتحادیو د ولسمشر کرزی په دې خبره چې ځینې رسنۍ ملي ګټو ته پام نه کوي اندېښنه څرګنده کړې، او دای د سانسور لپاره یوه زمینه بللې ده. د ژورنالستانو د یوې اتحادیې مشر خپلواک صافي رسنۍ ته ویلي دي چې د ولسمشر په دې خبره کې وضاحت نشته او موجود ابهام پکې اندېښنې پیدا کړې دي. خو د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزیر وایي چې کومې رسنۍ د ملي ګټو پر خلاف خپرونې وکړي، د رسنیو د خلاف ورزیو د څېړنو کمیسیون به ورسره لازم چال چلند وکړي. له بلې خوا د ژورنالستانو اتحادیې ټینګار کوي چې دغه کمیسیون چې اطلاعاتو فرهنګ وزارت ورته د رسنیو پر خلاف ورزیو باندې د غور کار سپارلی دی، قانوني حیثیت نه لري.
د سپتمبر پر 9 او 10 نیټه د کوټه ښار شمال لویدیځ لور ته په پښین سیمه کې دوه ورځنی ادبی او علمی سیمینار جوړ شوی چې د شاوخوا سیمو او افغانستان لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړی. په دې سیمینار کې لیکوال تر ډیره پر نویو ادبیاتو او نوی فکر ژغیدلی او له اوسنیو جنگی حالاتو څخه د خلکو د رایستلو لپاره د ادبیاتو پر رسالت خبرې کړې دي. زموږ همکار برکوال میخیل هم دې سیمینار ته ورغلی او په اړه یې دغه ریپورت را لېږلی دی.
دغه دوه ورځنی علمي او ادبي سیمینار د پښین د یوې فرهنګي ټولنې فکرنه او ادبي فورم لخوا جوړ سوی و چې په لومړۍ ورځ یې لیکوالو او پوهانو د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د پرتو ولسونو ستونزو ته کتنه وکړه او د علم و ادب په وسیله یې د له منځه وړلو پر لارو چارو خبرې وکړې. لیکوال او شاعر پروفیسر راز محمد راز وویل که مو ادبیات له رواجي چوکاټونو راونوځي په ټولنه کې به مو مثبت فکري بدلون ته لاره هم هواره نه سي.
سوچ از مرد لیکوالان و شاعران و نړیوال ادب باندې ځان خبر نکی د جمالیات په نوی فکرو سامبال نسی د نورو ژبو سره خپل ژبه سیاله نسی ګرځولای. له بده مرغه پښتو تر اوسه لا د روایاتو په چوکاټ کې بند ده. څراغ دود ډیر کې رڼا یې کمه ده. موږ د فکر په جدیدیت باندې سر نه وي خلاص. په ماډرنیزم کې او په ماډرنیټی کې فرق دی. د انګریزانو خویو خاصیت خپلول دا ماډرنیزم دی، خو په نړیواله سطح باندې نوی فکر خپلول پر هغه اساس خپل کام راپورته کول او هغه د رجت او د روایتو څخه خلاصول دا زموږ ستي ضرورت دی.
د پښتو ژبې نومیالي شاعر درویش دورانی په خپلو خبرو کې د پښتو ژبې معاصرو ادبیاتو ته په کتنې سره وویل چې نن سبا مو شاعران او لیکوال ډیر څه لیکي، خو وایي دا ادبیات مو د معیار له پلوه هغه قوت نه لري چې د نورو ژبو له ادبیاتو سره یې په تاله کې کښېږدو. ژوند په شاعرۍ کې
پیدا کول دا یو بنیادي خبره ده. اوس هم ځوانان پرې دا وایي چې دغه ژوند باید چې تاسو کوشش وکړي چې په دې خپله دادې پیدا کړي. نو بې شماره داسې خبرې دي چې هغوی پر ادبیاتو باندې کېدلی شي. خدا د نن ادب زما په خیال که دا ملګري ما په کان ولي که مې دښمنان زیاتېږي، زه دا وایم شاعري ښه شاعري دومره کمه ده چې هغه په دې سلاب ورکه شو.
پروفیسر فیض محمد شهزاد په پښتو ادب کې د نقد په اړه مقاله ولوستله او وی ویل چې تر څو پورې په یوه ژبه کې سالم نقد او کره کتنه نه وي، د هغې ژبې ادبیات وده نسي کولای. وایي په پښتو کې چې په اوس وخت کې لږو ډېر پر ادبي اثارو کره کتنه کېږي، هغه هم د مصلحتونو په پوښ کې نغښتې وي.
په تنقید کښې ذاتي خوښي او ناخوښي هېڅ مقام نه لري.
له کندهاره یوه بل راغلي مشر لیکوال نجیب الله هوتکي د خپل خواږه نثر غوندې چې تل د حسن تکرار له صنعت څخه پکې کار اخلي، په خپلو خبرو کې هم په تکرار سره وویل چې قلموال مو باید قلم د خپلې دې رنځېدلې ټولنې د درمل په توګه وکاروي.
تاسو هر یو له خپله ځانه د مشعلونو مشعل جوړ کړي او د هر ړانده لوېدلې او نالوستې په لاس کې په څراغونو بدل سي. موږ ته نور کارونه پکار دي، موږ ته جګړه نه ده پکار. راسې د خپلو توپکونو کاري کارتوس و قلمونو ته واچوو او د هر څاڅکې په اورېدو یې د رحمتونو بارانونه راباندې وسي. راسې ادب د یو ملت د مصیبتونو نه د خلاصون په خاطر وکاروو.
په سیمینار کې هر ویناوال پر دې خبره ټینګار وکړ چې د ډیورنډ کرښې دې غاړې ته تر څو پورې د ښوونځیو په نصاب کې پښتو شامله نه سي، پښتانه به همداسې وروسته پاته او په ژبه کې هر ډول چاپېدونکي کتابونه به مو د لیکوالو په کورونو کې تر دوړو لاندې پراته وي او څوک به یې نه لولي. یوه سپین ږیری لیکوال مقدس خان معصوم همدې ټکي ته اشاره وکړه.
زمونږ د خپلې ژبې په نصاب کې شاملول چې زمونږ بچې د شروع نه خپله ژبه وایي په سکول کې، نو بیا به زمونږ د کتابونو زمونږ د رسالو زمونږ د ادبیاتو خوند رنگ هغه بیا ډېر بالا وي، ځکه چې هغه ته به دغه کتاب لوستل په هغې باندې سر خلاصول هغه به دې په خپله ژبه کې وایي.
د سیمینار کوربه لیکوال عصمت الله ظهیر په دې سیمه کې د موجودو تعلیمي ستونزو له منځه وړلو ته په پام سره د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د لیکوالو د یوې ګډې ټولنې د جوړېدو غوښتنه وکړه.
کاش چې دلته و هلته د کرښې په دواړو غاړو یو شریک پراخ ادبي تنظیم ولرو چې وخت پر وخت فکرونه او ستونزې سره شریکوو او د پردیتوب او مریتوب احساس به هم داسې له منځه وړو.
د سیمینار په دویمه ورځ هم لیکوالو په خپلو مقالو کې پر بېلابېلو ادبي، سیاسي او ژورنالیستیکو موضوعاتو خپلې مقالې ولوستلې او بیا یوه پراخه مشاعره وسوه او په پای کې یو پرېکړه لیک هم تصویب سو چې پکې د دې ایالت په ښوونځیو کې د پښتو ژبې د رسمي کېدو او د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته په سیمینارونو او نورو علمي غونډو کې د برخه اخیستلو په خاطر د لیکوالو د ازادانه تګ راتګ غوښتنه وسوه.
ازادي راډیوي مجله له
آزادی رادیو څخه اوري.
تیرونی په ګردیس کې د سولې پیغام رسولو په نوم د موسیقي او پروګرام وو چې په زرګونو زلمو پکې برخه واخیسته. په دې اړه د داود تپان د ریپورت د اورېدو بلنه درکوو چې د کنسرت په ساز او سندرو پیلېږي.
دلته چې د ژوند رنګونه د بارودو تور لوګي سا اخیستو ته نه دی پریښي، بیا هم ژڼې غوړې څڼې د موسیقۍ په میدان کې ګرم تاویږي او تڼونه کوي. د موسیقۍ دا میدان په پکتیا کې په لومړي ځل د کنسرت په ډول د سولې پیغام رسولو په نوم جوړ شوی و چې په زرګونه ځوانان او خال خال سپینګیري په هغه تالار کې ورته راټول شوي وو چې په دیوالونو یې د سپینو کوترو سپین د سولې تصویرونه راځړېدلي وو. د ګوتو په شمار سندرغاړي د سولې د کنسرت تور بلل شوی و، خو ټولو په خپل خپل وار د سولې زمزمې کولې او د موسیقۍ په سور او تال کې ویل: جنگ دی ورک وي، جنگ دی نوي، سوله ښه ده. چې د رباب د تارونو له ټنګا سره د دې سندرو بدرګه د مرګ ژوبلو له نوم څخه ستړیو اورېدونکو په چک چکو بدرګه کوله. خو ډېرو ځوانانو د مینې، وفا او ښکلا د ستاینو سندرې بې ګډه پرې نه ښودې او د تالار په خپلو چوکیو کې به پورته کېدل او ګډېدل. دا کنسرت نه وړاندې د غونډې سنبالونکو او ځینې ځوانانو د سولې په اړتیاو خبرې وکړې. د سولې چغې سولې ته تګو ځوانانو کولې او په خپلو همزولو یې غږ کاوه چې هیواد د خپل فکر او زده کړې پر مټ د جنګ له ډګر وباسي او د سولې په میدان یې بدل کړي. محمد اسماعیل لاروی هغه ځوان و چې د جنګ په اړه ځوانانو ته د خبرو تر څنګ د یو چا خاطره ورسره شریکه کړه.
د کلی د نیزې لپاره یو وخت مال ژوند کیسې لیکلې. د یو کس کیسه راته کولی شي. موږ د مهاجرتونو په وخت کې کله چې مهاجر کېدلو، زموږ کورنۍ ګاونډ پاکستان ته تلله، نو هغه وخت کې زه ماشوم وم، د یوې میاشتې دوه میاشتو وم. د مجبوریتونو له کبله مې مور زه په زانګو کې پرېښی وم، چې زموږ نوره کډه تللې وه او زه په خپل کور کې په زانګو کې زړېدلی پاتې وم. نو کله چې نور کلیوال زموږ نور خپلوان راتلل، راپسې زه یې سره وړی ما ته بیا لوی شوم. داسې یو څوک چې په جګړو کې داسې حالت کې راغلی وي، هغه به سولې ته څرنګه ضرورت نه لري؟ هغه به سوله ولې نه غواړي؟ زموږ ولس، زموږ خلک، زموږ قام سولې ته ډېر وږی ده. په همدې هیله چې سوله په وطن کې قایمه شي.
د سیمه ایز موسیقي دغه کنسرت په ګردیز کې د یو نامه سیمه ایز دفتر، اطلاعات او فرهنګ ریاست او وختون کلتوري ټولنې لخوا جوړ شوی و چې پکې تر 2000 زیات ځوانانو چې ډېره برخه یې د پانتون محصلین او ښوونځي زده کوونکي و برخه اخیستې وه. په پکتیا کې ډېر ځله د سولې په نوم غونډې جوړې شوې، خو دا چې د کنسرت جوړېدو اړتیا څه وه، د پکتیا اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق وویل:
دغه پروګرام د سولې کنسرت چې جوړ شوی دی، په همدې خاطر جوړ شوی دی چې اکثر غونډو ته نور خلک بدل کیږي، ولې ځوانان له غونډو نه بے برخې پاتې وي. موږ غوښتل چې د سولې پیغام ځوانانو ته هم ورسول شي.
دا چې دا خوډ په ښکېلو غاړو به د موسیقۍ په سور او تال کې د مینې نغمې څه اغېز ولري او کنه، خو د ګڼو هغو ځوانانو خاموشي هنرمندانو د خپل غږ او هنر په زور وبژله چې شعار ورکوي: جنگ دې ورک وي، جنگ دې نه وي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
ټاکل شوی چې سش کال د آسیا په نړیوال فلم فستیوال کې شپږ افغاني فلمونه نندارې ته وړاندې شي. د ورکړل شویو معلوماتو لمخې دغه افغاني فلمونه د طالبانو د واکمنۍ په محل پټ ساتل شوی وو چې ځای نشي. په دې فلم فستیوال کې چې بوسان نومیږي، په تیرو لسو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د شمالي کوریا یو فلم هم شامل کړای شوی دی. په دې اړه نور معلومات د حمید مومند په ریپورت کې.
د بوسان نړیوال فلم فیسټیوال د پنځمې پورز د جنوبی کوریا په بوسان ښار کې پرانستل کیږي چې پکې به شپږ افغان کلاسیک فلمونه هم نندارې ته وړاندې شي. د دې فیسټیوال لپاره د افغانستان هغه فلمونه انتخاب شوي چې د طالبانو د واکمنۍ په مهال د شو اداو له مخې په افغان فلم کې د یو دیوال شاته ساتل کېدل سوله منځ یو نړل شي. د افغاني فلمونه له 1980 میلادي کال نه تر 1980 میلادي کال پورې تولید شوي چې پکې د مانند اوقاف فلم هم شامل دی چې په 1950 میلادي کال کې تولید شوی و. یو افغان فلم جوړونکی انجینر لطیف د دې فلم په اړه په خپل تبصره کې وایي
فیلم مانند قاب پیش از موجودیت افغان فیلم آقای خیرزاده ایران ساختن و
دی وید مانند قاب فیلم د افغان فیلم له موجودیت نه مخکې د خاغلی خلیل زاده لخوا تولید شوه او فکر کوم چې د فیلم ډایریکټر د دې لپاره دا موضوع انتخاب کړی چې و خی کله چې افغانستان خپل خپلواکي لمانځي دا پس ډول ده. ډایریکټر غوښتلو خی چې د افغانستان موسیقي په کوم حد کې ده او د خپلواکۍ له ورځې سره د خلکو مینه تر کومه حده ده. یا ودا سنجلې انتخابوي چې له پخمان نه پله د جشن ترسیمه راځي سو وګوري چې جشن پس ډول منځل کېږي او ډایریکټر د دینچلې لسترګو دا ټوله خلاوې انزور کړی دی. په دې فیسټیوال کې د انجینر لطیف لخوا تولید شوی فلمونه لکه اختر مسخره او حماسه عشق هم نندارې ته وړاندې کېږي. د جنوبي کوریا د هنري فلمونو یو منتقد کان یو جنگ وای چې افغاني فلمونه د یو داسې هواد د ژوند په بیلابیلو اړخونو متمرکز دي چې خوخي پکې د 16 سیزو جنگونو تاو تاریخوالي ښکار شوه او د یو خپل بار د اسامه بن لادن پټن ځای وو. په آسیا کې د فلمونو د نړیوال فستیوال د 1989 میلادي کال تر حصے د جنوبي کوریا په ساحلي ښار بوسان کې جوړیږي. د دې فستیوال لپاره د 1.3 میلیون ډالر په ارزښت ودانۍ او نندارتونونه جوړ شوی دی. په 13 کلونو کې په دې فستیوال کې د شمالي کوریا فلمونه نندارې ته نه وړاندې شوي، خو سکل د کیم ملګری الوتنه کوي په نامه د شمالي کوریا یو فلم شامل کړی شوی دی.
د شلمې پیړۍ د نامتو دیکتاتور هیتلر د تبلیغاتو وزیر ګوبلز که څه هم لوړې زده کړې لرلې او د ټیټ کلتور په کورنۍ کې دنیا ته نه راغلی، خو کله چې قدرت ته ورسید دومره بې رحمه شو چې د یهودو او نورو کسانو قتلول ورته هغه د چا خبره نسوار هم نه ښکارېدل. نن سبا په نیویارک کې د ګوبلز د هغه وخت ناچاپ لیکنې لیلام ته وړاندې شوې دي چې دی لا قدرت او وزارت ته نه رسېدلی. په دې اړه د یو ریپورټ خلاصه وشمه رشیدی لولي.
د جوزف ګوبلز د لاس ټولي هغه لیکنی چې د لا د هیټلر په حکومت کې د تبلیغاتو وزیر نه و لیلام توړندې شوې دي. په نیویارک کې د الکساندر د تاریخي اثرو د لیلامونو د ادارې مشر وایي چې دغه اثر ډیر مهم دي ځکه د دویم نړیوال جنگ د واقع کېدو له دلایلو او علتونو سره مو لا ښه بلدوي. ویل کېږي چې د نازی جرمني د تبلیغاتو د مشهور وزیر جوزف ګوبلز د هغه وخت ټولي شخصي لیکنی چې دی له وزیر شوی نه و په دې ټولګه کې چې لیلام ته وړاندې شوې ده خوندي دي او کېدای شي چې په 2-3 لک ډالر وپلورل شي. دغه لیکنې د هغه چا د ژوند د پټو اړخونو په باره کې معلومات راکوي چې وروسته بیا د نازی جرمني په زمانه کې د رژیم دویم شخصیت شو. د قلمي آثارو په دې ټولګه کې د ګوبلز په لاس لیکل شوي ډرامې، یو ناول او نورې لیکنې شامل دي چې د ګوبلز احساسات پکې مومو او دغه راز په دې پوهیږو چې څنګه دی وار په وار په یوه بیرحمه انسان بدل شو. ګوبلز د 1945 کال د مې په لومړۍ نیټه چې شوروي عسکرو برلین ونیو خودکشي وکړه. دای د مرګ په وخت 48 کلن و. ګوبلز په ادبیاتو کې ډاکټرا لرله او د نازی جرمني په مشرانو کې داسې څوک چې خیل وړي زده کړې لرلې. دای په تبلیغاتو کې د فوق العاده استعداد څښتن و او په کلونو کلونو خلک د خونکار او ظالم هیټلر پیروي ته په کامیابۍ سره وهڅول. په نیویارک کې د الکساندر د تاریخي آثارو د لیلام د مرکز مشر بیل پانا ګوبلز وایي چې دغه لیکنې د ګوبلز د شخصیت د تکمیل پړاوونه راښیي. د دغه سړي د مطالمۍ او ځوانۍ د وخت شخصي او ادبي لیکنې مو په دې پوهوي چې یو شرمندوک ساده او د کالج په زمانه کې په اسانه مین کېدونکی زلمی څنګه په یوه افراطي انسان بدل شو او د هیټلر د تبلیغاتو د وزارت مقام ته ورسید. ګوبلز شپږ دېرش کلن و چې هیټلر د نازی جرمني د تبلیغاتو وزیر کړ. دی ډیر خلاور سړی و او ویناوې به یې په خلکو خورا اثر کاوه. ګوبلز جرمني ځوانان د هیټلر ملګرتیا ته وربلل او په خلکو یې د هیټلر د دې نظریې د منلو کوښښ کاوه چې یهود ځکه بد دي چې یهود دي. دی د هیټلر غوندې په قومي تعصب کې لاهو بنیادم و او هر یهود ته یې د شک په سترګه کتل. د ګوبلز په لیکنو کې چې لیلام ته وړاندې شوي دي، په ډرامو او یوه ناول سربیره د هغه مقالې، شاعري، شخصي لیکونه او عاشقانه خطونه شامل دي. ګوبلز 23 کلن و چې د ادبیاتو دکتورا یې واخیسته. د خپلې دکتورا په کتاب کې د 19مې پیړۍ په رومانتیک ډرامه تحقیق کړی و. وروسته بیا د ژورنالیست په حیث کار شروع کړ. څه موده د یوه بانک مامور و. په دې منځ کې یې څو ډرامې او یو ناول هم ولیکل چې د کتاب ناشرانو د خپرېدو وړ ونه بلل.
په دې وروستیو ورځو کې د افغانستان د سیاسي چارو د صاحب نظر احمد سیدی یو تازه کتاب خپور شوی دی چې د افغانستان د تیرو درې څلورو لسیزو حالاتو ته پکې کتنه شوې ده. له ښاغلي سیدی سره د همدې کتاب د چاپېدو په مناسبت د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. شغل سیدی صاحب، په دې وروستیو ورځو کې ستاسو یو نوی کتاب افغانستان اماجگاه فتنه ها و آسیب ها له چاپ راوتی دی. تاسو خو البته صاحب نظر یاست، په تلویزیونونو کې، په رادیوګانو کې خبرې کوئ. تاسو څلور کتابه مخکې هم لیکلی دي. آیا دا کتابونه ټول په دې وروستیو کلونو کې لیکلی دي؟
اصلي واقعیت دا ده چې کتابونه